السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. دا سرمشریزه په هند کې جوړیږي. هند په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوي او خپل پاکستانی سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې لرو. طالب چارواکي وایي چې د جبل السراج سیمنټ په پروژه کې د 200 میلیونه ډالرو په پانګونې سره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دغه فابریکه به هر ورځ شاوخوا 6000 ټنه سیمنټ تولیدوي. د قانونو او پټرولیم وزارت ورمو ورځ د دې پروژې د داوطلبۍ غونډه هم کړې ده. دغه وزارت خبر پانه زیاتوي چې ټاکل شوی دغه کمیټه د داوطلبۍ د شرکتونو د وړاندیزونو او اسنادو د ارزونې کار پیل کړي. د تیر حکومت پر مهال د جبل السراج سیمنټو فابریکې چې د کورنیو جګړو پر مهال ډیره زیانمنه شوې وه د بیا رغونې هڅې روانې وي. د جبل السراج سیمنټو فابریکه په 1300 هجري لمریز کال کې د پخوانی چکسلواکیا د ماشینرۍ په مرسته جوړه شوې وه چې هغه مهال په ورځنۍ توګه د سل ټنو سیمنټو د تولید ظرفیت درلود چې د هیواد اړتیا یې پوره کوله. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. کویت د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړو د حل لپاره خبرې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې ایران په فارس خلیج کې د ګازو په یو متنازع سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړی. کویت ټینګار کړی وروسته له هغې چې تیر کال ګاونډیو هیوادونو د دغې سیمې د پراختیا په اړه موافقه وکړه. کویت له سعودي عربستان سره په دې سمندري سیمه کې ځانګړي حقونه لري. ایرانیان د ګازو دې ساحې ته آرش وایي، خو کویت او سعودیان ورته دورانم ورکړی. په دې سیمه باندې له څو لسیزو راهیسې جنجال روان دی. د کویت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد یو ځل بیا ایران ته بلنه ورکوي چې د سمندري پولو د ټاکلو لپاره خبرې اترې پیل کړي. اسرائیلي ځواکونو د فلسطین په جنین ښار باندې د ډرون الوتکو بریدونه کړي او لږ تر لږه 8 فلسطینیان یې وژلي دي. دا په ختیځه څنډه کې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کیږي چې سلګونه عسکر یې هم پکې شامل دي او د راپورونو له مخې بریدونه تر ماښامه پورې روان وو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په جنین کې د وسلوالو یو مرکز هدف ګرځولی دی. د فلسطیني روغتیایي چارواکو په حواله ویل شوي چې په بریدونو کې د دوشنبه په ورځ د 8 کسانو په وژل کېدو سربیره 20 تنه ټپیان شوي هم دي. او تمه ده د ناټو سازمان غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره د سرمنشي ینس ټولټنبرګ د کار موده تمدید کړي. څلورو ډیپلوماتانو چې نوې غوښتنلومې واخیستل شي، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه په وروستیو اونیو کې په پراخه کچه مطرح شوې او تمه ده چې د نن ورځې په غونډه کې به په رسمي توګه تصویب شي. ینس ستولټنبرګ چې له 2014 کال راهیسې د ناټو عمومي منشي دی، په څو بحرانونو کې د دې پوځي اتحاد مشري کړې ده. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. هند نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د افغانستان په اړه بحث هم پکې شامل دی. راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د سیلاونو خبرداری ورکړل شوی. وروستیو څو ورځو کې هم سیلاونو خلک زیانمن کړي.
یو کسان شهیدان، نه کسان ټپیان او درې سو کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
پاکستان ته د درېمو هیوادونو په نیت تللي افغانان لا هم ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي.
غټ مشکل دا دی چې دلته زمونږ ویزه نه اپډیټ کیږي او که ویزه اپډیټ هم سی په ډیرو غذافو پیسو سره دلته مونږ د کار زمینه نه لرو.
ایران تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 350 کسان اعدام کړي. که تر پایه مو ملتیا وکړئ، ستاسو یو شمیر پیغامونه هم خبرو.
اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي کچیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده ما باسه.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د شانګهای د همکاري سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبري وشي. خو دغه سیمه ای سازمان درويشتمې غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم استازی نه دی دعوت شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې څرګنده کړې چې هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی له حضور پرته یې پرېکړې عملي نه ښکاري. د شانګهای سازمان سرمشریزه نن په هند کې جوړیږي. روټرز خبری آژانس تازه راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ هم په دې غونډه کې چې په انلاین ډول جوړیږي ګډون کوي. پر چین او روسیې سربیره د قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان مشران هم غونډه کې ګډون کوي، او دغه راز د بلاروس، منګولیا او ایران چارواکو ته د څارونکو په توګه بلنه ورکړل شوې ده. هند په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوي، او هغه خپل پاکستاني سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې. د هند او پاکستان په ګډون د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تل د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان چې د دغه سازمان څارونکی غړی دی، تل د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزو او ناستو د اجنډا یوه مهمه برخه جوړوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د بحث وړ مسلې به څه وي، خو تر دې وړاندې ورته غونډو کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د سوداګریزې نښلونې او په سیمه کې د احتمالي ترهګریزو ګواښونو او نشه یي توکو د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې شوې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو درې ورځو کې د سختو ورښتونو او د سیلاونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې تیره یوه اونۍ کې ورښتونو او د سیلاونو راوتلو له کبله خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اوښتي دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې د افغانستان خلک د اقلیمي بدلونونو له کبله له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
کابل، امو او هلمند سندیزو حوزو په شاوخوا سیمو کې راتلونکي درې ورځې د سخت ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې په پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، لوګر، میدان ښار، خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی کې د سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت په یو شمېر ولایتو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو په اړه خبرداری خپور کړی چې تیره یوه اونۍ هم په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سیلابونو د راوتلو له امله ځاني او مالي تاوانونه رسیدلي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی ازادي راډیو ته ویلي، د وروستیو سیلابونو له امله د ځاني تلفاتو ترڅنګ سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي.
د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 11 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول، چې له امله په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. همدارنګه له 100 څخه زیات څاروي او زر جریبه څخه زیات کرنیز ځمکې، حاصلات او باغونه له منځه تللي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال دفتر IOM هم په کاپیسا کې د سختو بارانونو په اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې د دوی ټیمونه په ساحه کې دي او د زیانمنو کورنیو ارزونه کوي ترڅو دوی ته لازمې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي وو افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې له یو ستونزمن حالت سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستو ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د کډوالۍ ویزو غوښتونکو کې چې په پاکستان کې دي بعد ستونزې ګالي. پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ په نیت تللي افغانان وایي چې دغلته اتلس میاشتې په دوی اوښتي، خو لا هم دغه ستونزې له دوی نه فارغې شوې نه دي او وایي چې دغه ستونزې لا هم ګالي. له دې ډلې مدونا حیدر چې د افغان پناه غوښتونکو په سازولۍ تېره شپه ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې په پاکستان کې د ویزو د تمدید ستونزه تر ټولو ستره ستونزه ده. له هغه مدونا حیدر سره صفی الله سانگزی خبرې کړې او په سر کې ورنه د دغو افغانانو د نورو عمده ستونزو په اړه پوښتلې دي.
بدبختانه په پاکستان کې یوازینی غټ مشکل دا دی چې دلته زموږ ویزه نه اپډیټ کیږي، او که ویزه اپډیټ هم سي په ډیرو ګزافو پیسو چې دلته موږ د کار زمینه نه لرو، موږ دلته کوم اجازه نه لرو چې موږ په ویزې باندې کار وکړو او پیسې وګټو. څومره پیسې چې موږ د افغانستان څخه د خپل کور مال کور سامان خرڅ کړی دی، هغه موږ په ویزو پاسپورت او نکاحات او دغه کوم ضروري اسناد چې د کیس لپاره ضرورت و هغه اسنادونه موږ تکمیل کړل، او اوس هم دغه یو کال د تقریبا اتلس میاشتې کېږي چې افغانان همدلته بې سرنوشته پراته دي. د کار زمینه نسته، د ماشومانو د درس زمینه نسته، او ټول یو دم په رواني او روحي مشکلاتو سره مخ دي، او هر لحظه شماري چې څه وخت به د دوی کیس پروسس کیږي.
میرمن ایدار، د هغو دولتونو نه چې تاسو د کډوالۍ غوښتنه ورڅخه کړې، په تیره بیا امریکا نه څه غواړئ، څه غوښتنې لرئ؟
موږ غټ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې موږ په رسمي ایمیل باندې دوی راوغوښتلو درېیم مملکت ته، چې زموږ کیسونه به په دویم مملکت کې پروسس کیږي، ځکه په افغانستان کې سفارتونه د امریکا فعال نه وو، او کله چې موږ هرچا د خپل توانه پورې تر پاکستانه پورې ځانونه راورسول او دغه موږ ته ویل شوي و ستاسو به د کیس تر پروسس پورې خپل هغه مصارف له خپل جوبه هغه برابروي، نو موږ د کور څومره سامان و، څومره زیورات و، هر څه چې و موږ خپل هغه سامان ټول په لیلام کې واچول. د دې لپاره چې موږ له دې بې سرنوشتینه، له دې ډاره، له دې هغه چې موږ د امریکایي موسساتو سره همکاران و، د موږ ځان ته خطر و په افغانستان کې، نو ځکه خو موږ افغانستان پرېښود. هیڅ یو انسان نه غواړي چې خپل وطن، خپل کور، خپل ځای له شوقه پرېږدي او راووزي د مهاجرت لمنه ونیسي. ځکه چې موږ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې په خپلې وعدې باندې کلک ووسي، او د موږ لاس نیوی وکړي، موږ کیسونو ته هر څه څومره څه کولی سي هاجره پام وکړي، توجه وکړي، او موږ له دې بې سرنوشتینه وباسي.
په پا پاکستان کې یو افغان کډواله چې درې هیوادونو ته د تګ نیت لري او هلته له ستونزو سره مخامخ ده، مدونا حیدر و چې ازادي راډیو سره غږیده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوریدونکو، په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس راځو کندوز ته. په کندوز کې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې یا په ټوله کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د جنایي پیښو کچه کمه شوې، خو وایي چې خلک بیکاره دي او د لوږې کچه ورسره زیاته شوې ده. په دې اړه زموږ همکار له یو شمیر کندوز کاریانو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی دی.
د کندوز یو زیات شمیر اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې د جنایي جرمونو، وسلوالو غلاو او د انسان تښتونو پیښو کچه ټیټه شوې ده. د دوی د خبرو له مخې له کله راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي دي، له امله یې خپل سري وسلوال، سیمه ییز زورواکي او د ځمکو غاصبین له منځه تللي، او په پایله کې په سیمه کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل
جرائم له قبیل ده سرقت، اختطاف، سرقت وسایط، مجریاتونه دا هم کم سوي دي، نو په ډېر په ټیټه سطح راغلي دي. دغه سابقه له حکومت نه را په دې خوا ګرافي جرائم ډېر ټیټ راغلي دي.
د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی ظفر خان وایي څو کاله وړاندې د کندز ښار به هر ورځ د انسان تښتونې د هدفي وژنو او د بېلابېلو جنایي پیښو شاهد وو. د هغه په وینا چې ان زیات شمېر خلکو د انسان تښتونکو پیښو زیاتوالي له امله خپل کوچنیان ښوونځیو ته نشو استولی.
وروره جنایاتو جرم و مجرمینو هغه خلک چې غاصب یې کوو غصب یې کوو غلا یې کوو لوټ یې کوو هغه خلک یې الحمدلله اوس نشته، نه کوم دغه لري او نه دا کارونه کولی سي. جرم و جنایاتو دا خبرې اوسې چې نسته فضل د خدای ده شپې تر یوې پورې مونږ چې کته پورته ګرځو الحمدلله تو اوسه پورې خپله شخصا ما داسې یو واقع نه ده لیدلی خلکو ته داسې ازردهندهیي.
دوی ټینګار کوي چې د تلپاتې او سرتاسري امنیت ټینګښت په خاطر باید د طالبانو سرپرست حکومت ځوانانو ته په کور دننه د کار او روزګار بوختیا برابره کړي تر څو په ټولنه کې د هر ډول جنایي جرمونو لمن راټوله او خلک په ارامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو بل اوسیدونکی ادریس محمدي ازادۍ راډیو ته وویل
زورګویني جرم جنایي هم کم شوه بند مشوي
اوس زور او زیاتی نشته او هغه پخوانی زورواکي او غیر مسؤول وسلوال هم نشته دی چې خلک پهیې په بېلابېلو نومونو ځورول. موږ خوشحال یو اوس د جنایي پیښو کچا راټیټه شوې ده.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی عبداللطیف هم ورته خبره کوي.
اوس خلک کولی شي چې شپه ورځ په ډاډه زړه هرې خوا ته تګ راتګ وکړي. پخوا خلکو نشو کولی چې له یوې سیمې بلې سیمې ته تګ راتګ وکړي ځکه پخوا جنایي پیښې او د خلکو ځورول زیات وو. اوس په ارامه فکر خلک خپلې ورځنۍ چارې مخته وړي.
ګڼ شمېر کندزیان د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي او پر دې سربیره د ټول شموله حکومت جوړولو ته د لاره هواره کړي او دغه راز د نجونو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي تر څو په هیواد کې د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په پایله کې به افغانستان له سیاسي انزوا او اقتصادي بحران څخه راووځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباحثه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. ستاسو پیغامونه هم شته. خو اوس ورځو ایران ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیر شپږو میاشتو کې د ایران حکومت 345 کسان اعدام کړي دي. دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا فردا څنګه ته ویلي د ایران حکومت ځکه د تورنو کسانو اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاجنونو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي او ویره خپره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ایران د 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیان وو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لږ تر لږه درې وروستیو کلونو په نسبت سږ کال په بېساري کچه د اعدامونو شمیر زیات کړی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه اعدامونو په اړه زیاته کړه.
د دغه 345 کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ترې په خپل راپور کې یادونه کړې یوازې 340 مورد رسمي رسنیو اعلان کړي او پاتې نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپله قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېر یې سل په سلو کې له دغو چې موږ یې خبرو پورته دي. خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
محمود امیری مقدم وایي د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغو کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. که څه هم ښاغلي مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مخارې په ناروې کې د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړې چې د 345 اعدام شویو اتباعو له ډلې د یو او یو بلوڅ اتباعو نمونه لیدل کیږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه تړلي وو. په دغه راپور کې د ایران د سیاسي اعدامونو یادونه هم شوې او ویل شوي 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوي. په راپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځیانو په وژنې د تورنو صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوې چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوالې ټولنې لکلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. ایران د بشری حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر دوه تابعیته ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شویو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2022 کال بیا د 1400 افغانانو د اعدام پیښې راپور شوې وې. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپورونه لرو. د یوې وړې اوبدونکې میرمنې کیسه هم شته، خو اوس ورزو د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو دواب منډول او نورګرام اوسیدونکي وایي په سیمه کې پریمانه اوبه بهیږي او پکې ډیر داسې مناسب ځایونه شته چې پرې په لږ لګښت او کم وخت کې برېښنا کوټونه جوړېدای شي. د دوی وینا په وینا چې د سلګونه میګاواټه برېښنا د تولید او زرګونه هکتاره خړوبولو وړتیا دغه اوبلری، خو وایي چې باید مشران لاس په کار شي. تفصیل په دې راپور کې لخپل خبري علاوه
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ اړوند د کلګوش سیمه کې د سیند پراخوالی راتنګ شوی او ژوروالی شاوخوا 100 مترو ته رسیږي، چې په ډیر اسانه او کم لګښت پرې د سلګونه میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لرونکي برېښنا کوټ جوړېدای شي. هدایت الله او عبدالصبور کریمی
په کم مصرف باندې زیات برق تولیدیږي. دویم دا چې اوبه پاکې دي، سکول لپاره هم استفاده ورزنی کېدلی شي او زراعت لپاره هم. بل هغه دا چې نورستان چې دی یو سیاحتي ولایت دی، ملي پارک په نوم نومول شوی دی. دغه بندونه به چې دی ښکلا ته لا زیاتوالی وربخي.
یو خو به مونږ او تاسو د وارداتي برېښنا څخه خلاصو او ورسره به د زراعت لپاره یو لویه زمینه مساعده شي، چې بیا به مشرقي تقریبا په خپل کور کې په بازار باندې بسیاي او د داود خان په 5 کلن پلان کې هم د کلګوش باندې برق شامل وو.
نورستانیان وایي د کلګوش ساحه کې د بند جوړول د سردار محمد داود خان په 5 کلن پراختیا پلان کې هم شامل وو، خو د ثور کودتای ټول پلانونه له منځه یوړل. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د افغانستان د آبادۍ په نوم په 30 کلن جمهوریت کې په میلیاردونو ډالر راغلل، خو د وخت چارواکو بهرنیو مرستندویانو پرې کوم داسې بنسټیز کار ونه کړ چې افغانان پرې د نورو له احتیاج خلاص او په خپل وطن آباد شي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي له اوسنیو چارواکو مرستندویانو غواړي چې د نورستان په اوبو د برېښنا بندونه جوړ کړي. د بندونو رغولو سره به له یوې خوا اوبه مهار شي، ښارونه او کلي به روښانه شي، په زرګونو هکتاره خړې دښتې به خړوب او د کرکلي وړ وګرځي. صاحب داد همدرد او ډاکټر عبدالله:
که چېرته د نورستان یوازې د غربي نورستان اوبو مدیریت وشي، دا به مبالغه نه وي چې ټول افغانستان ته دا برق ورکړي، ځکه چې په هر بند تړلو سره د دویم بند لپاره د اوبو بیرته برابر دی او دویم بند لپاره د اوبو راځي. زموږ هیله د افغانستان موجوده حکومت نه دا ده چې دوی باید د نورستان اوبو ته ځانګړې توجه وکړي. دا مدیریت کې هم به په دې سره ډېر زیات شاړې ځمکې آبادې شي، د افغانستان ډېره برخه به د انرژي نه مستفیده شي.
د افغانستان اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده تر څو د کلګوش په باندې برق باندې کار شروع کړي او د افغانستان د خلکو خصوصا د لغمان او د نورستان خلکو او بیا د شرقي ټول ولایتونو د برق مشکل حل شي. ډېر ځمکې د سره حاصل خیزه کیږي او د اوبو مشکلات حلیږي چې ډېر للمي دي، هغه په آبادیږي.
په نورستان کې طالب چارواکي به وایي په ټول ولایت کې د اوبو د زیاتوالي او د برېښنا کوټونو جوړولو د مناسبو ځایونو لیست مرکزی مشرانو سره شریک کړي او هغوی هم ورته د بودیجې پیدا کولو په صورت کې د بندونو جوړولو ډاډ ورکړی دی. نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایتونه دي چې پریمانه اوبه لري، خو تر اوسه زیاتې اوبه پاکستان ته روانې دي. هغوی پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، دښتې آبادې کړي او ښارونه یې روښانه کړي، خو افغانان لا هم په خپلو همیشه څپاندو سیندونو کې د برېښنا نشتوالي په وجه ستونزې ګالي او د خوراکي توکو د کمی له امله د نورو د خیرات په تمه شپې ورځې تیروي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د وړیو اوبدل هغه کار دی چې لږ عاید او ډېره خواري غواړي، خو بې وزلۍ او ناخوالو بیا یو شمېر افغان مېرمنې د سخت کار ته اړ کړي دي. په دې راپور کې مو د هغې مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومانو د ګېډې مړولو لپاره وړۍ اوبي.
وړی اوبدل هغه درون کار چې د دې په خبره ګټه یې کمه ده. مازیه د خپل دوو اولادونو سرپرسته ده. وایي هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو د وړیو په اوبدلو تیروي. مازیه وایي وړی اوبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دا وایي په یوه اونۍ کې ډیر تر ډیره دوه کیلو وړی په تار بدلوي او 140 افغانۍ ګټي. د مازیه په خبره په دې پیسو د کور خرڅ نه کیږي.
وری رنګ او په تاری اډو بل کار نشم کولای. داسې کار کبول کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغ یم. یو یا دوه کیلو وری په تاری اډو د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د دوه کیلو وری په تر باندې اډول تقریبا یوونه وخت نیسي، ډیر وخت نیسي.
د مرزیه کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپل دوو کوچنیو ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرزیه یو لور او یو زوی لري او میړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپلو اولادونو سبق ووي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یو خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته ځي.
لور مې وکله نه ده، زوی مې اته کلن دی. ښوونځي کې مفت نیولي ځکه دوی پیسې نه لري، دوی ښوونځي ته ځي.
د مرزی ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور ښځو د ژوند یوه بیلګه ده چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي. د یادونه دی چې د طالبانو حکومت د خپلې نږدې دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې د کار د مرزی په شان د میرمنو ژوند لا ډیر له ستونزو سره مخ کړ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. رضوان الله همدردم د جلال آباد خار څخه. ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږون ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لزر افغانی دو لزر افغانی قیمت وای. او یو خوا بیکاری شی او بل دا استادانو ماشونو دومره کفایت نه کوي چې کور کرا پی ورک. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غاغ د اسلامي امانت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کوي. دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم سي دې جوړې، خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي. ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول.
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دی، په نور دولتو کې لا دی، پاکستان کې لا دی، په ایران کې لا دی. زموږ د افغانستان خلک ګرده دری بدر سپه ځوانان ټکور ټکور شل کاله په جنګو کې لواړه. اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي، یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو پتو کې تللي. دری بدر دی زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرده خلک بېکار او ناست دي. لاس پر لاس هېڅ خواري نشته. دری بدر دی تاریخ نشته. غنم کښتۍ چې دي کلونه وچ شوه، غنم هم نه ټولېږي. په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00 دوویشت یوولس څلورویشت دوه سوه یو.
اوریدونکو دوهم نیمایی ته نږدې شو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې ۱۹ پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی. خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.